پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې محل خبرونه ته وسم پام وکړي. د دې محل خبر وو د اروپا د بشری مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر بشری وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایی کمیسیون او د پولند په کوربه توپ جوړ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو اما اړیکو رئیس افضی احمد په ایکس پاڼه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوي په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي چې پکې د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. تر راپور له مخې دا د اړخیزي خبرې به د ترګري ضد هڅې، اقتصادي همکاري او د زیربناو د پراختیا په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوت سرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک به ډیر ژر د خپلو پورونو ورکول پیل کړي. د وزارت د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیونه ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په څلورو قسطونو کې ورکړل شي. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبې په ورځ په لومړي پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیونه ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او ټاکل شوی دی چې د بانک له 9.5 میلیونه ډالر څخه ډیر پور په دریو نورو مرحلو کې د وزارت له لارې ورکړل شي. په خوا خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بانک لخوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړی و. د دغو شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوي جمهوري نظام پر مهال د نړیوال بانک اړوند پروژې پلې کړي خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېر ژر خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګټس د دوشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه به د ځانګړې څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خپرې شي. هغه وویل چې موندنې به نن سه شنبه یا چهارشنبه خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه په وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویونکي وبوسي. روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر ټلیفوني مکالمه وروسته وویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسیه او اوکران باید د داسې روغې جوړې لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره مناسب وي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمو د ولسمشر ټرمپ لپاره یوه ازموینه ده، ځکه چې د مخکې تر دې چې رسما د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړي ادا کړی وه چې کله سپینه ماڼۍ ته ستون شي داسې به دا جګړه پای ته رسوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره پر تلیفون 2 ساعته خبرې وکړې. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات واوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی.
زما وراره طبي کولی مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده.
د کابل جلال آباد لوی لارې د موټر چلوونکو نیوکې
اوسه پوری معلومات نکېږي، بيخي کاري پټه په ولاړ لري، کار پټک نکي او موږ نه پیسې اخلي.
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته په یو رسمي سفر تللی دی. دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلي او د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په ایکس پاڼه د دې سفر خبره کړې ده. یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای شي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. نورحال په راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د می په 19مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تېره درې اړخیزه غونډه کې چې د می په 19مه په کابل کې ترسره شوې وه، د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای شي، خو په خبره د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشټوالي له امله دغه هڅو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دي پلی سوي. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نسی ښه کولای.
بیرون شدن از یو وضعیت فعلي اترام آسان نیست.
له اوسني حالت په دې ډول وتل آسانه نه دي. په یو دوه درې ناستو سفرونو حالت نشي ښه کېدای، بلکې د خپلو خلکو په زیاتو هڅو او د هیلو په رامنځته کولو، د کورنیو بهرنیو پانګونو او د خلکو په معنوي ځواک او د بهرنیو مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپلو ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنظیم د اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې دوی سیالیان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدا نه خواسته استعمال نه شي، بیا هغوی ته سوه نه اخیست دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبره هم زړه ته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جس کي او کوم بله برنامه ورکړي چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي، خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمامې سي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې د می په 19مه خبر کړی ویلي دي، د مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او دینګي طبي شدید احصال، ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبت پیغو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي چې له امله مړینې هم رامنځته شوې دي. نورحال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلا بیلې افونی ناروغي زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری، کانګو او ډینګي طبي شدید سال، ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په اپریل میاشت کې د دغه ناروغیو څخه باندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان یې مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي او شری هغه ناروغۍ دي چې نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 300 زیاتې مړینې ثبت شوې او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې، ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کې بېلابېلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړه شوي هم دي. د کابل یوې اوسېدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغۍ لاملای تازه د کورنۍ یو وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولی مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه که، یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه، نو ماشوم ډیر ضعیفه کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلي کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلي کې یو 4 ماشوم په نغې ناروغي اخته او ترې ومړ. د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځېږي. نو مخې ته ګرمیم را روانه ده، نو سده ناروغي شوې، سه موسمي ناروغي شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بېلابېلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې دا هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د روانې مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPI خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1,000,000 افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایوي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 1,200,000 له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره په ټول برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې شوې پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیا برابره کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلب او سر سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته دا همکاري په افغانستان کې دوامدار ثبات نشي راوستلی. نور تفصيل پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې په 13مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مې په ولسمه د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي، یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستی شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کرونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څوم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلور کلونو په تیرېدو سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده، نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي. ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه باندې طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مې په 19مه چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مې په 10مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې تر بسم الله سره پیل شي. نور جزئیات په دې راپور کې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دوه ساعته تلیفوني خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې ماسکو چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره همکاري وکړي. د روسي د دولتي رسنیو په وینا پوتین ویل هیواد یې د اوربان ملاتړ کوي او غواړي چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره اغېزمنې لارې چارې رامنځته کړي. هغه هم دا رنګ ټینګار وکړ چې روسیا چمتو ده د اوکراین سره د اوربان د ټینګولو لپاره د تفاهم لیک جوړ کړي په دې شرط چې داسې جوړجاړی وشي چې ټول خو ته د منلو وړ وي. پوتین له ترامپ سره خپل خبرې اترې ګټورې او رغند وبللې او د روسیا او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو په بیا پیلولو کې د متحده ایالاتو د رول لپاره له ډونالد ترامپ څخه مننه وکړه. ولادیمیر پوتین سره د دوه ساعته تلیفوني خبرو اترو وروسته ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. د امریکا ولسمشر په ټولنیزه شبکه تورت کې لیکلي چې دغه زنګ وهل ډیر خو او هغه د ولادیمیر زلنسکی او د اروپای ټولنې، فرانسې، ایتالیا، جرمني او فنلند مشرانو سره هم غړې خبرې اترې وکړې. هغه د وړاندې سم کړ چې نوې پاپ لیو کولای شي د خبرې اترې په واتیکان کې ترسره کړي.
د ټرمپ وینا روسیه د امریکا سره پراخه سوداګری ته لیوالتي لري او اوکرين به هم د خپل واد بیرغون لپاره د پروسی څخه ګټه پورته کړي. کرملین اعلان وکړ چې ولادیمیر پوتین او ډونالد ټرمپ په خپل وروستیو تلیفوني خبرو کې د روسیه او امریکا د اړیکو په اړه مهمه خبرې وکړي. دغه خو د مخامخ غونډې د ترسره کولو ملاتړ هم کړي او د دوی ټیمونه د دې د پلان کولو لپاره ټاکل شوې دي. دغه وادونه د بندیانو د تبادلې په اړه مغاور کوي. تر پرونو لمخې په دې خبرو اترو کې ټرمپ بندیزونه بیا غیز وګڼل او یو موافقې ته رسیدو ټینګار وکړ. د کرملین په وینا خبرې په ګرمه فضا کې ترسره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په نویشتمه د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکی او همدارنګه د ناتو مشرانو سره په جلا تلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې هغه د اوکراین په جګړه کې د اوربان پاړه د پرمختګ هڅه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو د مخول چې هغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې له کیف سره له همغږي پرته د اوکراین پاړه پریکړه ونکړي. د راپورونو لمخې ټرمپ خپل هیلې د پوتین په ونوي شخصي غوښتنو پورې تړلې وي ترسو د کرملین مشر قانې کړي چې له کیف سره د دیر شورزيني غیر مشروط اوربان سره موافقه وکړي. خو د تلیفوني خبرو لپاره مخکې سپینې ماڼۍ هم خبرداري ورکړی و چې ټرمپ د جګړې له دوړو خو څخه ستړی او ستومانه دی او چمتو دی چې د هڅې پیریږدي که چیرته خبرې اترې بې پایلې وي. د ټرمپ او پوتین د تلیفوني خبرو اترو څخه لږ مخکې په ویلې مې کې کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې د جګړې د پای ته رسولو هڅې به سختې وي. ډونالد ټرمپ دا نوي تماسونه په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د وروستي مخامخ خبرو اترو وروسته اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سیویوتکوف په وینا د ټرمپ او پوتین خبرې اترې کولی شي د خبرو بشپړولو لاره روښانه کړي. خو روسیه د هغو سیمو څخه د اوکراین ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې دوی نیولي دي. دا غوښتنه ده چې اوکراین او د هغه لویدیز او متحدین رد کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر پوتین سره د تلیفوني خبرو جزئیات مو اوریدل. د جلال آباد کابل لوی د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ترې پیسې اخیستل کیږي. خدا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي له تیر کال یو رئیس په دې لوی لارې له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 150 او له غټ موټرو له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ اخیستل کیږي. نور راپور نور جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي. خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیریدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په روسیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوس پوری معلومات نکیږي بیخی کار په ټپه ولاړ لري کار په ټک نکي او موږ نه پیسې اخلي ته افغاني وړو موټرو نه اخلي د 500 افغاني د مزدي نه اخلي او 130 افغاني د پلین کوچ او مرسيډيز نه اخلي او 1000 افغاني چې دي د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته د کار معلومات نکیږي. د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی ټکر هم زیات دی اوس نن سبا وخت کې زیات ډیر زیات ټکر دی روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته ویل یو لوري د خلکو اقتصادي سنځي چې لامل دوی هون ځانمن شوی او بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له سنځو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لند سړک به جوړ شي خوشاله او خوش لدی عملاندې خمندې فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله چې زموږ سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي سړک کار نه ښکاري موږ سره دا غته جوشته د پیسې شخصي جوړو ته ځي. بل خو چې ګورو ځوان خپل غریبان دي ولس غریب دي یوازې دغه پیسې نه دي د ترانسپورت پیسې بیلې دي د اډي پیسې بیلې دي د خاروالي بازینو کې د خاروالي پرشي اخري هغه بیلې دي.
په دغه لوی لار یو شمیر نور موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده چې لامل یې هر ورځ د ټرافیکي پیښو لامل مسافرو ته مرګ شوبلاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لامل کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوی و او پکې راغلی و چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو بر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څه موده وړاندې خبر ورکړی و چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 60% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوری حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 60% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د ساره خوګیاڼو او سره رود ولسوالیو څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې مخکې پیل شوې وي د مرکز اړوند د ورغه کلی لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. یاده سیالۍ چې د ولایت فوټبال فدراسیون لخوا جوړ شوې موغې د هیواد ته د رسندونکو افغانانو مادي او مانوي ملاتړ او د غوي هر اړخیزې مرستې ته د خلکو همدارنګه ملي او نړیوال بنسټونو هڅول دي. بل لوري لو افغان لوبغاړي هم ولسته د ډول مهم ټولنیز پیغامونه پر رسولو د فوټبال د پرمختګ لپاره د دا ډول لیکونو او سلې ګټورې بولي. نور حال په دې رپورت کې
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ ترین وانلاند د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میلوال نندارې ته ورتلل پایلوبې ته د مرکز ورغه کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغه کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسان مشال رادیو ته وویل
مستای کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، ماجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دل خاطر د ماجر لیک نوم ورکړ. بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجارانو سپانسران پیدا کړو چې د موږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بل لوی ته خوستي ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستي لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، آرنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل
بس ډېر خوښ یم چې دغه کم ټورنمنټونه په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي دغه کم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان د خپل کوشش دا کوي چې دغه کم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسي. دغه کم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اختیو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان، مساخل کوم د والیبال میدان، سپیره سرکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه ښه استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دی وی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پړې په لومړی کې راوړل شو او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړی ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخوانی ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمیر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب ډیر مننه په لمړي سر کې چې تاسو مرته وخت و استیو خبري را سره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوی دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نوالته خو جمهوری یا ریاستی نظامونه دي پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت کوم یو رامسه شو چې د پولیس واکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساسولي کول سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو د هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي او د دې خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري او بلاخره هدف ته ټول نظامونه باید داوی او ده چې هغه ولسته خدمات ارزه کی هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي او بل اخر هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخه ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل آیا تعدل پکښ موجود و؟
خیر د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایي و مطلقه شایي و او که بل اخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دیموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص البته قدرت پلاس کیو اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې هغه ستونزې دا وی چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم وو هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسائل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی، کاغه قومي سمتي شخصي یو بحث ده. یو در چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي. ځکه کته ډیر خه سیستم مولاری او دغه تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشې کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې جمهوریت هم ښه قانون و، ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکسوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی، او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي. او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي. یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا، یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکې یو قابل د تطبیق مې. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي. ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغه تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سی وای استاس د خبرې دا مخ کې چې تاس خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې تاس هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاس په نظر باندې فدرال سیستم کار نسور کوله خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري د دغه ترڅنګ بل کوم ستونزه و چې تاسو په نظر باندې رامنځته کیدای شوی
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول جنگونه وو نو ډیر ستونزې رامنځته کړلې او هغه زمونږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او رنګ شول سره بیرته نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري نو زه فکر کوم چې اول خدای دې چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي کچېر ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په صورت کې هغه قابل د اجرا وي نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعض کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سي سمنه غواړي خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوې جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکه او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غین اورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دي انسټیټیوشن چې کومه دي هغه صحیح رښت نشي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروري ده یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې د قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري نو دا یې نه زیاته مهمه ده
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه درڅخه وکم
خو په فدرالس په افغانستان کې ممکن نو کچوي خو موږ یو دوره ده نیمچا فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه چې حاکمیت درلوده اما نتیجه ور نه کړله، ځکه چې داخلي جنگونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی، هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا تنه شکوله چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي دا کدی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمې د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه دی په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي. هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته ده، ولو دا فدرالي ده اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث ده چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی ده یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال که رئیس جمهور ده، هغه مجبور ده چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالان ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې، ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که په مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي هماغونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بې اعتمادي د منځ زی او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس ترمنځ، یعنی یو امغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که ته ولس ته هغه که مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیال صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته یې ولسواکي مطرح ده، د ولس رول مطرح ده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي د اسلامي حکومت خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت الته وجود نه لري ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري ان د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتگار دي او ولس باید رول ولري نو په دې خاطر باندې ز فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی قدرت نیولای دی ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او د ته اسلامي حکومت منګ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چالته تعادل موجود وي او ولته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابيږي څوک انتخابوي نو کچېر ولس یو څوک انتخاب نکي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي او حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي تاسو ګورئ دا څلوخ 500 کالو کې چې موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول دوه درې مسائل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې ده نور نفع کړی دي نو د نفع په مقابل کې به تاسو لمرونه پیدا شوي دي او بل اخره جنگونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړي ده نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی ځکه حکومت پته نشو ویل حاکمیت ته نو دا ان د افغانستان د خلکو لپاره ان ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نړۍ دنیا کې نو
میا خیل صاحب ک دیکتاتوري ته وګورو تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر ډیر کلونو دوام کړی دی او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای دا به څنګه وي
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي جمهوریت شل کاله دوام وکړه طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړه د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خپل چې تقریبا د 14 کاله دوام وکړه نو دوام مسله دا نه چې څومره دوام کوي آیا نتیجه څه کیږي نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي هلته انکشاف راځي او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشاله وي او کنه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي داخلي جنگونه وي او وضعیت د وخت بل نه خرابيږي سره نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري ځکه بعضی زینو کې کوداتګانی کیږي خپلته یو سیستم موجود وي یو څوک راځي پراست حکومت کې قدرت نیسی هغه یو بل بحث بیا یو جنگی ډله حاکمه کیږي هغه جنگی ډله کله وخت او شرایط سره صحیح تګلارې غوړه کړله ډېر دوام کوي که صحیح تګلارې غوړه نکړله ډېر دوام نشي کولای اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دار چې د نړیوال او ملي مشروعیت نه لري انزوا په حالت کې د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازي نه لري بانکي سیستم ملته فلش ده خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي نو دا هغه شې ده چې ان هغه نخ او نخانی دي چې دغه سي نظامونه دوام نشي کولای دا کې دی چې دوه کاله نو دوام کې 15 کاله خو بل اخره سقوط سره مخامخ کیږي
د ازادي ملمه
نظر تهون نظر ته هم دزړ ارمانو آیم تمرا سوکړه دا چیز دې ته هم بارانو آیم ستا د نفرت نظر ته هم دزړ ارمانو آیم ستا د نفرت نظر ته هم دزړ ارمانو آیم لمبو لمبو حالاتو نغنچے جوڑاوی تا د لمبو لمبو حالاتو نغنچے جوڑاوی گران گرم نایم کوزتا تاو غزل خوان وایم تمرا سوکڑ داو چیز دیتا ہم باران وایم ستاد نفرت نظر تم دزل ارمان وایا ستاد نفرت نظر تم دزل ارمان وایا